اوریدون کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ او جوړ به استي. وخت شوه یو بجا نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړی کې بړومبې تاسو ته خبرونه دروو، له هغې وروستو یو شمیر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اونیزه خپرونه د باختر ستوري هم وي، خو لومړی ورځو انیس اجمل دا چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټ کې د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. امنیتي چارواکي وای چې په جنوبی وزیرستان، شمالي وزیرستان او ټانګ کې په مختلفو پیښو کې ځینو خلکو ته امر ژوبلا وخته ده. او د سعودي عرب چارواکي وای چې د مکې په حرم شریف کې د کرین د راغورځېدو وجه سخت بادونه و. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي، خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو.
مونږ اوس بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي، لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروستي پیښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي.
سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او ټانګ کې د مختلفو پیښو خبرونه مخې ته راغلي دي. په جنوبي وزیرستان کې امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیارزې تحصیل په خیسور سیمه کې نن وسلوالو د اف سی 2 سرتیري په ډزو وژلې دي. د طالبانو ویان د پیښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتي چارواکو پرون مشال بخنه غواړم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتي چارواکو ترمنځ پنخته کې سلور پوځیان زخمیان شوي دي. دغه سي د امنیتي چارواکو په حواله نن د ټانګ په عمر اډه سیمه کې نامعلومو وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وشلې دي. د دې پیښې پړه لا چا نه ده منلې. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کیږي. پرون د دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال هم ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمه افار بڼو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقۍ نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کیږي. تېره ورځ په افار بڼو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې. په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل،
میز دا ویه چې حکومت ته پیسې منظور کو چې په داس کوینه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي، صفه دې د شلې بچري کنه هغه ورکی ته ملاو شي او دا وست تنخی کې اضافه شوی دو افاټ اولتا لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکې ته 10% ورکوي. دا ویله په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو.
دا غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایریکټر حمیدالله جان بیا وینا وه چې ډېر ځر به د استادانو دا مسئلې هواروي او د خیبر پښتونخوا ګورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر حقونه ورکړل شي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. د جمهوري ریاست لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز باس ته اړتیا لري، ځکه اوسني نصاب د بازار اړتیاوې نشي پوره کولی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د اج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 100 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د ملکي دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوې دي. نوموړي هغه ادعا رد کړ چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وه او د ټیل ماټې له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 1 پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړ او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ او واضحه غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې. د فرانس خبري ایجنس په حواله بیا د پولینډ په ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. وروستۍ خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. پرون په برلین کې له خپلو فرانسوي، روسي او اوکراینی سیالانو سره تر لیدنې وروسته نوموړي وویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. فرانک والټر شټاین مایر ډېر زر کیدونکي د یوې داسې معاهدې په اړه مهیله څرګنده کړه چې تر مخه به یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړۍ کرښې نه وسلې لرې کړل شي. د خبرینو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ډي او د چني سره اجمل باندې کول په دې کړي کې به وایي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د په خبره لدې سره به د اسلام آباد او کابل اړیکې اهم بیا خی شي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. کارپو فضل رحیم مروت په دې تیرو لسیزو کې پښتنو ته د اوختو توانونو په اړه وایي.
اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو لاس نه لاړه. دومره چې کومه ده دومره زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه له لاس نه لاړه. درېیمه استقلال وبایله.
د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی. او ادبي خبرونه په اختر ستوري کې د یو وطن قلم راټولونکي سره لنډه مرکه هم لرو. دا داوه کوي چې شاوخوا 300 قلمونه یې راټول کړي. په دې کې د چا چا قلمونه شامل دي؟
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم دا قلم ماته ګوتو ته راغلی. ماته د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی. د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی. د سایل صاحب قلم ګوتو ته راغلی. د افضل خان لاله قلم ګوتو ته راغلی. لایق زاده صاحب خپل قلم راکړی. د کبیر ستوري قلم مې لاس ته راغلی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوس. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو څرنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترګریزو بریدونو تر زیاتېدو وروسته ترنګلې شوې دي، خو نوموړي تمه څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به دغه بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا ښې شي. سرتاج عزیز د څرګندونې په کراچۍ کې خبریالانو ته کړې چې تفصیل یې زموږ همکار زبی شفق په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیلته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د رواني میاشت په 4 نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله. وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خو ده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښو کمی راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز افغان پولیس سیرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. وویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو خبرونه ته غوښته یې زو کوټه ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په بیل بیل برخو کې د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هونن به په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنۍ باندې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې خپلې مقالې وړاندې کوي. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهمه ورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بېلول
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپه ګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپل شوو معاهدو د ټریټیز او د جنگونو د دغه جنگونو او تپل شوو معاهدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی معاهدې دي بیا کیسه وګدېږي. دغه نتیجه کې مونږه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده اغه للاس ملاړه دریمه استقلال یو بایلر.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوي وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلې لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مخلې پښتو ته خان لا اور دې دلګي د پنجاب زهریله خړه د اچک تر ستوني راغله ساده خان لا نه جایه د بچاو بچاو ناری
خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
اوردونکو د خدای نور نصر رپورټ تاسو ورېدو. په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قومونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې دې له آئین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي، او پکار ده چې دې لړکي لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قومونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قومونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخ تللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه د آئین د یو آرټیکل نه آلي، او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شي چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دی راواغست او بل شک پرېښود. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست پخوانه دا کوشش کړی دی چې هغه دا داسې یو یکرنګ ریاست په طور پیش کړی شي، او هغه دې د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړی شي.
خادم حسین زیاتوي په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری شبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 او یایم آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري شبه کوي، خو په تیرو 200 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات په قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچر دا ژبې ټولې سلورو نه ساتلی شي نو دا به ډېر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدی. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی، او موږ چې یو د 6-7 کروڑ خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقي ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقي یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې 4 قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو او په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلماني حکومتي غړي هم د خپلو قومونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15216، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات ہوگا اور دلائی سے.
مشال ریڈیو خبرونه تا وګستئ. اوریدونکو، تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه ایف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه مشر په مشرۍ یو دنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی وو. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه پر وړاندې کېښودل چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
غونډه کې کا یو لوري ته د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو. ولې بل لوري ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساس کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون افر دی هغه نه ډېر وخت شي چې فنډینه باندې امپروومنټ پوره نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میر دا وی چې حکومت ته پیسې منظور کړو چې په داس کوینه کې تعداد یوتیږي اضافي کمرې پکې جوړې شي امتحاني حالینه جوړ شي او صفه د شلې بچی دی کنه هغه ورکی ته میلاو شي. اپګریډیشن د پوسټې د سیټل کې پکې کې شوی دی 2013 نه عمل پې شوی دی پروموشن پې شوی دی او په فاټا کې هغه پنجنې ول چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغه دی او د وسط تنخې کې اضافه شوی دی. فاټا تا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکيتا 10% ورکوي. دا ویله په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوک ته کیږي هغه ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوی. ولې بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو هغه سکولونه در پریوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوی.
کوم دې سکولینه چې دی د ریپیر دی پورا نوې بلډینګ جوړول دی پورا دی می ریکوست ورته وکړ. بل دا داون ایریا د پداکشې مشر دی سکول نه پړنګول باندې دی. بل دې می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل اپر لیول باندې وی چې دا ځر نظر ورشي ډیر وخت سره دا د غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایرکټر ته دا ریکوست وکړ چې دا ټول چې کې باندې مشر نه مسایل شي دا حل شي چې دا کوشن چا ته پچار ز فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقہ باندې دی ویزیټ کیو صحیح طریقہ باندې کسي.
په دې موکا ډایرکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډ مسترون دی دا بیسیکلی مینیجر دی د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چېرې توس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري رسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنټ او فینانشل مینیجمنټ په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز مشر اویلیبل دی هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څو چې کوم ډیفیکټ ایریا شي دی هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا ویي چې کوم ډایرکټرز دی هغه دا په فیلډ شي ها ویزیټ خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې اور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکي ورپه خستون زبان د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تا وګستې د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. نن ورځ په یو اداره کې لیکي چې د ترګری پر ضد په کامی اکشن پلان وخت په وخت د لوړی کچې غونډې کیږي خو د ترګری د نوغي وستلو فرقیزه تشدد د مخنیوي لپاره لا هم پر دغه پوره عمل نه دی شوی. تفصیل د شاهین بنیر نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قامي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترلو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 218 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لاندې شوه. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قامی اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قامی اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې مانا دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قامی اکشن پلان د لاندې د سغدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقه ورنه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هره ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږیستئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي، په دې وروستیو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړی مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې وکړي او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خپرولو په تور گرفتار کړو. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سغدریزو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایانی شروع کړی دي. تفصیل د نساج ملنورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قامی مومن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه رپورټونه ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقهواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغسې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې اوس به هیواد او کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سختدریزو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډېرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سختدریسۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت کابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د هغو شیطاني سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په آخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریسۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. یونیو بجې شوی دا اوریدونکو راځي چې له انیس اجمله د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیتو بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې باید ډېرې سر بېرته ښه شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د تیارزه تحصیل په خیسور سیمه کې نن وسلوالو د اف سی 2 سرتیري په ډزو وشلې دي. د طالبانو ویان د پیښې پلا منلې ده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتي چارواکو ترمنځ په نښته کې 4 پوځیان زخمیان شوي دي. دغسې د امنیتي چارواکو په حواله نن د ټانک عمر اډه سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وشلې دی. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او په پښتو ژبه او رسنیو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په کوربتوب کیږي. په نیمې قبایلي سیمې فاربنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کیږي. تېره ورځ په فاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی د خبره پرون په اړه کې د بشري پانګې د ودې په شورا په غونډه کې کړې ده. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پېښه د اشتر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 120 تنه وژل شوي دي. او پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ. دغسې ځینې مظاهرې په کوپنهاګن کې هم وشوې او په جرمني، فرانس او سپین او دغسې په نورو ځایونو کې هم د مظاهرو خبرونه راغلي.
خبرونه مو له مشال لډي وردل چې نساء جمال وړاندې کول اوردونکو په دیني مې کې ساسه لپاره د بي خبرونه د بختر ستوري حمله رو خلملې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره غستې ریاض مساخیر توښه.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو رسپانو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکی جنگ رسپانو وایي چې د جمعې پورس شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کومولو سره اتفاق کړی دی او د هندستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوي کوي. اداري وایي که د هندستان د خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندستان وایي پاکستان د ترهګرې مرکز دی او هندستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندستان په خپل د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه وجود که هندستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی خو باید چې دا خبره عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.09 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی و نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی و. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشحاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاري ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او ولستا د ارزانې بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نو بل خوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونو په اړه مقاله لیکلې. د دواړو مقالو غټې برخې له ګولیا سور
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچري په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الا نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره څه معنا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نښه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نښه کوي، اورپکو تعلیم په نښه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجلې کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلې کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کل د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړی چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہ‌وار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری اجانس له بیلابیلو هیوادونو اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې پر دې بحث شوی چې د پناه غوښتونکو هرکلی کیږي او که نه. رپورټ دا هم لیکلی دی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څو پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلی دي. تفصیل د بوروال کاکړ نور.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر ښارونو کې د پناه غوښتونکو په اړه غونډې او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه دا غونډې او لاریونونه په ځانګړې توګه په هغو ختیځو اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناه غوښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناه غوښتونکو ته د هرکلی لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناه غوښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هرکلی وایو. د پناه غوښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,30,000 پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلی دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پناه غوښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د اجانس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلي، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناه غوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. رپورټ زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,10,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناه غوښتونکو لخوا د اتلي غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورته سته چې د پناه غوښتونکو د منلو پرېکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پراګ کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره دې لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پرېکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسي حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هیواد ته تر اوسه 1,50,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي او د دې پناه غوښتونکو د زورولو له امله پر دې هیواد کلکې نیوکې هم کیږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمنی شپیگل مجلې ته ویلي چې د هنګری لخوا له پناه غوښتونکو سره سوی چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دی خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په ګاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپیش.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي بي شک چې
ډېره سخته
راغلي تېره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
مشال بیا خبرونه ته وګورئ. اردن کو سواد کې یو داسې پیغله هم شته چې د تیرو شپږو کالو راسې د سیمې د بې وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ شالونه، کالی او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیر ورځو سیدو شریف کې دغه زنانا څلورم سنټر اهم پرانیسته وکړه چې تفصیل یې د سوات نه د مشال ډو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات سیدو شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوي شیان په ښه نرخ مارکیټ کې خرڅولو او بې وسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څانګې پرانستې. په موقع سنټر چلونکي مشره شمه وایي چې سوات کې د خراب حالات وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمېر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تاثیر کابل، ګالوچ، نوی کلی، فیض آباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنل سنټر پرانستې فیصله وکړه. دوی سره سکم 1300 زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاده توجه چې دا هغه ما د لاسو کار لور کړله، هغه وجه دا وه چې ماشین ته خو هر سړی کېږي، سړی هم جامې ګنډلی شي او ښځه هم جامې ګنډلی شي. نو چې سړی یو کار کولی شي نو د ښځو بیا کار روزګار دونه دغه نه وي. نو ما د دې وجې دستکارۍ له زیات اهمیت ورکو او د هغې لینکس مې جوړ کړل دا مختلف اگزیبیشن په تھرو باندې، مختلف په ویزیټس په تھرو باندې. یوې یوې زنانه په کور دننه د 20-15,000 روپو پورې مال کار کړی دی او کوي هم. اوس هم زموږ سره څه آرډرس چې دي هغه پراته دي.
شمع او کشنه سنټر کې یو مشره زنانه چې د تیرو سو کالو راسې کار کوي وایي چې خاوند مې نشه کوي، ډېر په بې وسۍ کې مې ژوند تېرېدو، دلته راته اوس د خپل محنت پوره پوره رقم ملاویږي.
خپل کار کوم، خپلو بچو باندې مې تعلیم هم وکړو، هغې مې خپل پای په نوکرو هم کړلو. شکر الحمدلله زما خاوند بالکل بېکاره بېروزګاره دی او شمې زه شکریا ادا کوم چې را ګوټ نه زه میدان ته کړم او هغې ما سره ډېر هیلپ وکړو. زه ډېره زیاته خوشحاله کړم په دې باندې چې زما کاروبار ډېر لوی شو، ډېر خور شو. اوس چې دی نو زه ماته 50,000 ملو شي، ماته 60,000 ملو شي، ماته 1,00,000 ملو شي، نزه په دې شکر وباسم.
د فیض آباد سیدو شریف یو بل زنانه وایي چې د سوات په بدمنۍ کې مې خاوند بې ترکه شوی دی، لیور د کوره وویستم او د خپلو بچو په خپله خصمانه کوم، سنټر نه راته لویه فایده ده.
سادر راکی دغه راکی کور ته راتله رخکی دلته هم بهر نه شو راوتی نه بهر زه وتی شم، هلته د پابندي ده او سادر کور ته وړو، کور کې کوو واپس ور راوړو رخکو. خو هم ګا زما د خاوند هېڅ پته نه دی، د دواړه ماشومانان دېدو خرچه ارسم لکه زما په سر دي. پلار مې غریب دی او بوډا دی او یو ورور مې معذور دی، بل وړو کې رزم نه او یو دی جدا دی او لیور هم د کور راوستی یم.
د بې وسه هنرمندو زنانو مرسته کوونکي دغه سنټر پرانسته په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قامی اسمبلۍ غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی وویل چې زموږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته، ولې د دوی مرستې کول پکار دي.
حکومت هغسې توجه نه ورکوي. زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې کاش زمونږ حکومتونو د خپل قوم، د خپل نسل، زمونږ کم پوټینشل چې دی هغې له توجه ورکړه. ما د وزارت د بار بار متوجه کول نه رسو د اغوی دی طرف ته اوس په صوبایي لیول باندې هم دا کار شروع کړی دی.
عائشه سید زیاتوي چې په سوات کې داسې په زرګونو بې وسه کونډې او ناواده شوې زنانه موجود دي چې ډېر په بې وسۍ کې ژوند تېروي. د ځپلی شوي سوات د زنانو ژوند ښه کولو لپاره هم داسې سنټرې د وخت اهم ضرورت دی. یز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
اوس هم یوه اونیزه خپرونه د باختر ستوري لرو. د باختر ستوري په دې خپرونه کې د سیاسي، علمي او فرهنګي شخصیت ارواښاد عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت، د یو وطن قلم راټولونکي سره لنډه مرکه او په ترنم کې غزل زی شوې دي. د خپرونه کوربه باز محمد عابد دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د سیاسي، علمی او ادبی شخصیت ارواښاد عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له داسې یو ځوان سره لنډه شان مرکه ولرو چې د وتلو لیکوالو د قلمونو په راټولولو یې پیل کړی، او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم کې یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سیاسی، علمی، ادبی او ټولنیز شخصیت عبدالهادي خلیلزی چې د خپل ژوند په اوږدو کې بېساري خدمت کړی و، کابو دوه میاشتې وړاندې له دې پانی نړۍ سترګې پټې کړې. تېره اونۍ په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواښاد په یاد یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ د افغانستان او سیمې په کچه د پیژندل شوي عالم، ادیب او قانونپوه عبدالهادي خلیلزی یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغې غونډې ته پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره له کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر ادیبان راغلي وو چې ځینو یې د ارواښاد خلیلزی په یاد مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپله پرانیستونکې وینا استاد خلیل زید د ولس یو ریښتینی خدمتگار وګاڼه.
یو عالم وایي د تیرو لویانو یادونه د یو ولس کلتور غني کوي. په همدې اساس دومره مینهوال راټول شوي او د خلیل زید صاحب یاد تازه کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د ارواښاد خلیلزی شخصیت او علمیت دا ایجابه وي چې په هیوادنۍ کچه پرې سیمینارونه جوړ شي.
دا هغه څوک چې منزله یوازې په یوې کورنۍ، یو منطقې، یوې سیمې، یو ولایت پورې تعلق نه لري، نو هغه خدمتونه چې دوی کړي دي، هغه فرهنګ پالنه چې دوی کړې ده، هغه ټول منظر غواړي.
استاد عبدالعزیز غیرت په خپلو خبرو کې لنن څخه 50 کاله وړاندې د ارواښاد خلیلزی د سیاسي، ادبي او فرهنګي اسو یادونه وکړه.
د 1940 کال څخه تر 2 کال پورې د کونړلو د مراخان په دسته کې زموږ استاد په شمیشه به موږ ځوانان ماشومان هڅول، او د هیواد د خپلواکۍ په جشن کې به
اکاډمیشن استاد سلیمان لائق ارواحات خلیل زی په افغانستان کې د پښتو ادب په تاریخ کې د دریم نسل لاروی یاد کړ. ارواحات عبدالخادی خلیل زی په 1412 مریض کال د کنړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه چمبیل کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د 1409 کال د چنګاغ د میاشتې په 16 نیټه د پیښور په شیرپا روغتون کې عمر او خاکی جسد یې په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ارواحات خلیلزی له منځنیو زده کړو وروسته په کابل کې په عربي دارالعلوم کې د فقه او قانون په رشته کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې رسمي دنده یې د ښوونځي د استاد په توګه پیل کړې وه او بیا وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د استناب د سرنوال په توګه دندې ترسره کړې وې. ارواحات خلیلزی د ژوند په اوږدو کې تر 1400 پورې علمي، دینی، سیاسي او ادبي کتابونه چاپ کړي او تر 1200 پورې ناچاپ پاتې دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، نور احمد نورزیا چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس یې د وتلو سیاسي او ادبي شخصیتونو د قلمونو په راټولولو پیل کړی، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قلم نندارتون وړاندې کړي. له ښاغلي نورزی سره مو په همدې اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
نورزی صاحب، که دا راته ووایي چې د مشهورو شخصیتونو د ګوتو د قلمونو د راټولولو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
دا خو تقریبا 12-13 کاله کېږي چې ما سره دا یو فکر پیدا شوی چې څنګه د مشهورو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، مشایخو قلمونه سره د لاس لیکي یا د غیر خواهی د کورنۍ د غړو لخوا. خو زما سره چې قلم مینه مې تقریبا 1983 کال چې 30 کاله وړاندې ما سره دا مینه پیدا شوه، هغه مال زه په دریم ټولګي کې وم او دا هغه مال هغه وخت قلم مې هم ساتلی، قلمونه مې هم ساتلي، ډول ډول قلمونه دي راسره تر دې.
نو که دا راته ووایي چې په دغومره موده کې به تاسو څومره قلمونه راټول کړي او که داسې د یو څو مشهورو شخصیتونو چې قلمونه واقعا ارزښت ولري د ساتلو دپاره راټول کړي مو وي، د نامې به راته واخلې.
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم چې لیوال صاحب ته سپارلی و، لیوال صاحب هغه سره یو لیک هم راکړی ده. دا قلم ماته ګوتو ته راغلی، ماته د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختاني صاحب قلم ګوتو ته راغلی سره لې لیکه، د ساحل صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د افضل خان لاله قلم ګوتو ته راغلی چې ماته یې را سپارلې دي، لایق زاده صاحب خپل قلم راکړی سره لې لیکه، د کبیر ستوري قلم مې لاسته راغلی، د هغې د کورنۍ د خوانه ډاکټر بصیر ستوري راکړی سره لې لیکه. نور نو زاړه قلمونه ډول ډول قلمونه دي. عابد صاحب،
دا دې راته ونه ویلي چې تر اوسه پورې به دې څو سوه قلمونه راټول کړي؟
ما له بڼې را شروع کړي دي. عابد صاحب، بڼه ده، دروای ده، یو ډول مادني دغه دي قلمونه دي چې په دې بیروچو کې راوځي، یعنې ډبرې دي، ډبرین دي، دا او دا داسې تقریبا 300 خوشا، 300 خوشا ته قلمونه رسیږي چې د شیپر، پارکر، مون بلاک، تروپن، ګلوب، بنظیر. یو بنظیر قلم لرم په 1983 کال کې افغانستان ته راغلی او د افغانستان دغه وخت نخان پیدا دولتي او نیټه پې لیکلې ده، جرمنی قلم ده. ما ته هغه چا چې سپارلی هغه راته وویل چې دا جنت خان غروال ته چې کله پښتني بانک تاسیس کېده هغه ته راغلی و.
نورزی صاحب، د قلمونو په راټولولو کې به ته داسې تلوسه هم لري او ډېرې جالبې خاطرې به هم در سره وي، داسې قلمونه چې تا سره واده شوي وي او ته یې په تمه یې چې هغه به رارسیږي او بیا به د هغه نه وروسته ته یو نندارتون وړاندې کړې، هغه به کوم قلمونه وي؟
ما سره هاشمي صاحب د امان الله خان د لاس د قلم واده کړی و چې د هغې نیکه ته سپارلی و. یو د قلم ته مې ډېره تلوسه ده چې دا ترلاسه کړم. بل بهیج صاحب چې دغه ډکشنري پښتو طبي سین او پښتو انګلیسي سیندونه په لاس لیکلي دي، هغه قلمونه چې وچ شوي د سره دي چې د څو درجنه قلمونو ته رسیږي، دغه قلمونو ته مې ډېره تلوسه ده چې ترلاسه کړم او ازما د نندارتون او د کلکسیون یوه برخه وګرځي.
نورزی صاحب، دغه د قلمونو نندارتون چې تاسې په راتلونکي کې په نظر کې لرئ، علاوه د قلمونو نه نور څه داسې د قلم سره تړلي لوازمات مو په پام کې نیولي دي چې په هغه نندارتون کې وړاندې کوي؟
هو، عابد صاحب، ما یوه هڅه کړې ده داسې که خدای مې پکې بریالی کړي، دا په کلاسیکو، په منځمهالو، پوسټ مهالو شاعری کې یعنی قلم ذکر چې شوی قلم چې اچوي په کم بیت کې دا مې د یو کتاب په شکل راټول کړی او هغه لیکونه چې خلکو دوستانو قلم سره راته راکړي دا د کتاب په پای کې داسې پوښې مې خواري کړې که خدای وکړي چې د قلم د مینوان نه پې مات شي او چې کله د نندارتون پرانیزو او د قلم نندارتون ورکوو هغې سره انشاءالله انشاءالله د کتاب هم چاپو چې دغه کتاب هم خلکو ته لاسته ورسېږي او له نندارتون نه هم کوي سفایز وخت
هغه مشهورو شخصیتونو چې تاسو ته قلمونه د خپلو یادښتونو سره درلیږلي دي مخکې د دنه چې کتاب چاپ شي یو ځلې د مینهوالو سره شریک کړئ داسې په پام کې نه لرئ
دغه لیک خو هغې چې ما ته را کړی ورته مې ویلي دي چې زه ستاسې دغه کوم قلمونه چې ما ته را کړي یا کومه مینه یا کومه لورینه باور مو په ما کړی زه د تاسو ته سند در کوم چې دا قلم ما ته رسیدلی دا په دې معنی دا سند در کوم او دا کتاب چې دا پاتې شي دی سره چې دی فکر نو کې دا قلم ورک شو دا خوندي شو یو ځای کې د دن علاوه ما یو په دې فیسبوک کې یو پاڼه مورته جوړه کړې د قلم لپاره قلم کاروان د قلم پیغام نندارتون او کلیک شو ما داسې فکر کړو چې زه به دا قلم عکس مو سره خبروم خو د نندارتون لپاره به بیا که دا عکس پور کړم نندارتون به لږ ضرورت شي نو صرف هغه لیکونه چې دا دوستان راکړي او راکړي هغه سندونه هغه د سند په تور دې پاڼې ته خېجوم چې د خلګي وګوري
په خپل شاوخوا کې داسې نور څوک هم ګوري چې دغه سي د قلم راټولولو تنده دی ولري کنه ته یوازینی شخص یې
یو مېرمنه مې د شمشاد له سپونه ولیدل چې خپل کور کې قلمونه راټول کړي ول ډیره وخت ډول ډول د میزان سره نیت کړی چې خدای کول له دې سره یو ځل وینم له دې د کلکشن ګورم څه ډول قلمونه ټول کړي څه ډول قلمونه دي چې دای لري زین لرم یا ما سره شته دوی سره نشته نور دلته قیمتي قلمونه په جلال آباد کې شته ځینې انګرار کې درته ویلای شم دغه ثابت سي ډیر قیمتي قلمونه لري پایمانه چې زل ارم زما بدونه ګران نه خو زه چې لارم په پایمانه به ثابت شم نه دي ثابت شم سره دوله دوله سپینځل ډیر ګران قلمونه دي چې کای سره به وي ممکن خلکو ته مبالغه ښکار شي
ډیره مننه خوشاله اوسې
من تاسو نه مننه ژوند دی اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم د نقیب احمد تل په خواګه ترنوم یوی غزل ته تمکیګو
و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم عشق دیران واخست عشق دیران واخست رومان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانا دیران واخست سرکی وحی ماز زرمی اغپ سیناری وحی درد را تپری خود درمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانا دیران واخست آ پختون جانان می د کعبه غوند سپڅلو څنګه پزړ سپینو لکه ایمان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست نور زما تل پغه کې سوز نشتا سر نشتا شرنګ چې د لنډیو یا قربان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای گلاب گلاب جانا دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.